بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او اراده سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه، ګرانو او محترمو دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره د زیب شاهینو زمانو ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن یک شنبه یا د ګل ورځ د بخنوار، نن یک شنبه یا د اتوار ورځ د 1499 هجری لمریز کال د کب د میاشتې درېیمه نېټه ده، چې د 1422 هجری قمري کال د رجب یا ازبرګې د میاشتې له نهمې او د 2020 میلادي کال د فروری له 28 نېټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د لویدیځ د خاموشۍ او دورنګۍ په سوري کې د سیونست رژیم په ټیټمي فعالیتونو تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومې لړۍ 45 پروګرام درته نشر کړو. له دې وروسته به هنداره پروګرام وړاندې کړو، چې نن پکې د افغانستان د پارلمان پخوانی استاد ګل بادشاه مجیدي او د طالب ډلې یو پخوانی چارواکي مولوي الحاج قلم الدین زموږ میلمانه دي، چې ورسره به د سولې د خبرو اترو د برخلیک په اړه وغږیږو. او په اخیر کې باندې نیو رسپانو ته کتنی پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. دا وخت په تهران کې د مازیګر سلور بجې دي، اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، محمد جواد ظریف تاکید وکړ امریکا په بشپړه توګه د بندیزونو له ختمولو نه مخکې ایټمی موافقې ته نشي راستنې دي. پاکستان وویل له ایران سره دوستانه تعلقاتو لپاره د پولو د امنیت مضبوطول اهمیت لري. سعودي په سیمه کې د استبداد او ځپنې وړومبې رتبه اعلان شو. په افغانستان کې تاوتریخوالی او مرګ ژوبلې دوام لري. اوس هم پوره خبرونه واورئ. د ایران خارجه وزیر وویل امریکا به ونه کړی شي چې په پوره توګه د بندیزونو له ختمولو مخکې ایټمی موافقې ته راستنه شي، ځکه چې دا امریکا ده چې د قانون خلاف ورزي کړې ده. د ایران پریس رپورټ له مخې محمد جواد ظریف زیاته کړه د امریکې په سیاست کې هیڅ نه دی بدل شوی او بایډن یوازې ادعاګانې مطرح کوي. د امریکې ولس مشران مو ولیدل، خو مشکل دا دی چې امریکې د اقتصادي بندیزونو لګولو عادت پیدا کړی دی، خو دغه سیاست ایران اونه غولوه. جواد ظریف وویل امریکایان غواړي له ایټمی موافقې نه ورخوا لاړ شي، خو هیڅ ډول خبرې اترې به ونه شي، ځکه چې دغه موافقه ثابته ده. د ایران خارجه وزیر واضح کړه بندیزونه د قبول وړ اوزار نه دی او په بنیادی توګه د ګډ جامع اقدام په پلان کې شتون نه لري، ځکه چې د بندیزونو د لګولو لپاره د اوزاري طریقې خبره کیږي، په داسې حال کې چې دا چاره له 2021 پریکړه لیک سره په ټکر کې ده. اډمیرل سیاری وویل دښمن د ایران له دفاعي توانمنو یریږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج مرستیال غږ ملونکي د دې په بیانولو سره چې نن دښمن د ایران له دفاعي توانمنو یریږي وویل دښمن پوهیږي چې که سلاس په غلطه وخوځوي سخت ګزارونه به وخوري. د ایرنا د رپورټ له مخې اډمیرل حبیب الله سیاری نن د ایران په خلاف د نړیوال استکبار د سیسو ته په اشاره سره وویل دښمن له هیڅ اقدامه ډډه نه ده کړې او په 1300 کلونو کې هم د ایران په ختیځ او لویدیځ کې پوځي عملیات ترسره کړي دي چې په دغو دړکو سره مونږ ویروي، خو دغه کوششونه په بې نتیجې پاتې شول. ایڈمیرل سیاری د دې په بیانولو سره چې دښمن د ایران له دفاعي توان منو یریږي دا خبره په ګوته کړه چې دښمن د ایران د خلکو ایمان، اعتقادات او شهادت غوښتنې څخه خبر دی او پوهیږي چې که سلاس په غلطه وخوځوله نو سخت گزارونه به وخوري. هغه د وسلوالو ځواکونو دنده د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع او د امنیت ټینګښت وباله او زیاته کړه ایران د خپلو دفاعي سازو سامانونو د برابرولو لپاره په خپلو خپو ودرېدلی دی او هیڅ چاته ضرورت او اړتیا نه لري. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه تعلقاتو د مضبوطولو لپاره له ایران سره په ګډو پولو کې د لا زیات امنیت په پراختیا، د تجارت په زیاتولو، د پولیزو بازارګوټو په جوړولو تاکید وکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې شیخ رشید احمد له ایران سره د ګډې پولیز لارې په توګه د تفتان پولیز سیمې په کتنه کې د دیوال لاخکلو او تجارتي فعالیتونو د بهیر څېړنه وکړه. شیخ رشید له ایران سره د پاکستان په پولو کې د دیوال وهلو د کار د بشپړتیا په باره کې وویل دغه اقدام به نه یوازې په پولو کې د اشرارو د تګ راتګ او د غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیسي، بلکې د بلوچستان صوبې د امنیت ټینګښت به هم رامنځته کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه د پاکستان حکومت د تجارت د اسانولو، د پولیزو بازارګوټو د جوړولو، له بلوچستان صوبې څخه د تفتان له لارې د زائرینو په شمول ایران ته ولسی سفرونه د اسانولو او د هغوی د امنیت د ټینګولو یو بشپړ پلان اجرایی کېدو ته وړاندې کړی دی. له دې نه علاوه د اسلام آباد حکومت د پولیسو بیخبناو پراختیا هم په خپل ایجنډا کې راوستې ده او د پاکستان وزیر اعظم په تر ټولو وروستي اقدام کې له ایران سره د پولیسو بازارګوټو د جوړولو د چټکتیا او په دې لړ کې د یوې بشپړ لارې چارې د برابرولو غوښتونکی شو. سعودي په سیمه کې د استبداد او ځپنې وړومبنې رتبه لري. د مطالعاتو د یو مرکز د نتایجو له مخې سعودي د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د ځپنې، استبداد او د خارجو له وجلې سره د اړوندو جرایمو له نظره په وړومبۍ رتبه کې راغلی دی. د سعودي ویکیلیکس خبري ویبسایټ د نننی رپورټ له مخې البیت الخلیجی نومې د مطالعاتو او خبرندوی مرکز وویل په دغه مرکز کې ترسره شوی تحقیقات ښودنه کوي چې په سعودي کې د سیاسي ډلو له فعالیت او عمومي ازادیو څخه په مخنیوي کې د دغه هیواد د چارواکو اقدامات د دې سبب شول چې د آل سعود نظام په سیمه کې په یو ستر ډیکټاټور شهرت پیدا کړي. د مطالعاتو دغه مرکز تاکید وکړ سعودي د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشارکت او د سیاسي ډلو د لرلو په اندازه کې تر ټولو وروستی رتبه کې راځي او د اساسي قانون په بنیاد د ژوند کولو له نظره هم ډیر زیات ټیټ دی. دغه تحقیقاتي ادارې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان جنایتونو او د هغه لخوا د سعودي نامتو شهزادګانو او لوړتبه چارواکو نیولو ته په اشاره سره ویلي دي. سعودي د بن سلمان په دوران کې د زیاتو ظالمانه قضایي محاکمو او نیونو کتون کې دی. د دغو تحقیقاتو له مخې د ریاض رژیم په ټویټر شرکت کې د خپل ایجنټانو له لارې هم کړی شوی دی. د سعودي په نظام د نیوکه کوونکو په زرګونو اکاونټونو او په آل سعود خاندان کې د ځینو اکاونټونو پیژنګلي وکړي او بندې کړي. د آل سعود د رژیم دغه اقدامات د دې سبب شول چې زیاتره فعالان په نړیوالو محکمو کې محمد بن سلمان او سعودي د استخباراتي چارواکو په خلاف شکایت وکړي. په افغانستان کې تاوتریخوالی او مرګ ژوبلې دوام لري. د افغانستان په شپږو ولایتونو کې لس تنه د نشه یي توکو د خرڅون او قاچاق په تور نیولې شوي دي چې په دې اړه له افغانستانه زموږ خبریال نعمت الله افغان داسې رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو د کابل، بلخ، نیمروز، ننګرهار، خوست او لغمان ولایتونو په اړوند سیمو کې د یو لړ اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې لس تنه د نشه یي توکو د پلور او قاچاق په تړاو نیولي دي. خبر پاڼه وایي چې د یادو کسانو له ډلې څخه کابل کې څلور تنه، بلخ کې یو کس، نیمروز کې دوه تنه، ننګرهار کې یو کس، خوست کې یو کس او همدارنګه لغمان کې هم یو کس له یو اندازه تریاکو، چرسو، ښیښه، هیروینو او په لسګونو زرو قرصه کا نشه کوونکو تبلیتونو سره یو ځای نیول شوي دي. دا په داس حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دولس تنه کسان د نشه یي توکو د پلور او قاچاق په تړاو نیول شوي وو چې د یادو کسانو له ډلې څخه کابل کې 3 تنه، بلخ کې 2 تنه، هرات کې 3 تنه، ننګرهار کې 2 تنه، په بادغیس کې یو کس او همدارنګه په تخار کې هم یو کس نیول شوی و. عنایت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
لبل خوا په هلمند کې یو شمیر امنیتی سرچینو ویل نن لغرمې وړاندې د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د موټر سایکل بم چودنه وشوه. د سرچینو په وینا په دې پیښه کې یو کس وژل شو او 15 نور ژوبل شول چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي. دغه سرچینه زیاتوي چې ژوبل شوي کسان ټول عام وګړي دي او د علاج لپاره روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه چا کس یا ډلې د چودنې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. همدارنګه په کابل کې د داعش او حقانی ګډه ټیرورستي ډله ونیولې شوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي ځواکونو یې په کابل کې د داعش او حقانی نیټورک ګډه ترهګره ډله نیولې ده. ملي امنیت ریاست وویل دا 15 کسیزه ترهګره او تکفیری ډله د کابل ښار د اوه مناحیې په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې نیولې ده. په خبر پاڼه کې د نیول شوو کسانو نومونه جاوید احمد، مرید روح الله، عبدالحفیظ او عبدالجبار ښودل شوي دي. د سرچینې په وینا دغو کسانو د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د راکټونو په توغولو، د شهید مزاري په مراسمو باندې په برید کولو او نورو ترهګریزو عملیاتو کې لاس درلود. له دې وړاندې امرالله صالح هم د داعش او حقانی نیټورک ترمنځ د نږدې تعلق لرلو خبر ورکړی و. تروسه داعش یا حقانی ترهګرو ډلو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. او په ایران کې د کورونا نوی حالت اعلان شو. د ایران د روغتیا د وزارت ویان دی وویل په تیرو 24 غنټو کې په ایران کې په کورونا اخته نور 4 کسان مړه شول. د ایرنا پریس د بخنه غواړو د ایران پریس له مخې میرمن سیما سادات لاری نن د دې په بیانولو سره چې د پریکند تشخیصي معیارونو له مخې په تیرو 24 غنټو کې په هیواد کې 9,131 نور کسان په کووېډ-19 نومي بیماری اخته شوي دي چې له هغو څخه 1,540 کسان په روغتونونو کې داخل کړي شوي دي. وویل په هیواد کې په کورونا اخته د ټولو کسانو شمیر 1,015,040 او 12 تنو ته رسیدلی دی. میرمن لاری د دې په بیانولو سره چې له بده مرغه په 13 غنټو کې 4 تنه نور د دې بیمارۍ له کبله وفات شوي دي چې په مجموعي توګه د مړو شمیر 950,403 ته رسیدلی دی. له نیکه مرغه تر اوسه 1,340,091 کسان له دغې بیمارۍ څخه روغ شوي دي او یا له روغتونونو رخصت کړي شوي دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د لویدیز د خاموشه او دورنګه په سوري کې د سهونس رژیم پټ اټمی فعالیتونه دا زموږ د نن تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران اسلامي جمهوریت له برجام اټمی موافقینه د امریکې په یو ورخیزه توګه لوتلونه یو کال ورسته او په برجام کې د ایران د ګټو د ضمانت ورکولو لپاره د اروپا د وړاندیزی لارو چارو د ناکامۍ له ثابتېدو نه پس د 2019 کال د مای په 8 نیټه د دغې موافقې په بنیاد د 26 او 26 بندونو له مخې د خپلو برجامي ژمنو یوه برخه په 5 مرحلو کې د ځوړند په حال کې راوسته. ایران اوس غواړي د فروری تر 23 د برجام مطابق خپل رضاکارانه اقدامات هم د بندیزونو د ختمولو او د ایران د ملت له حقوقو څخه د ساتنې لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون په چوکاټ کې ودروي. امریکا او درې اروپایي هیوادونه چې د برجام په ساتنه کې کوتاهی کړې ده، خو په زیات شور او غوغا سره د ایران له سوله ایز ایټمي پروګرام څخه اندېښنه څرګندوي چې په دې لړ کې د ایران د روا او قانوني غوښتنو ځواب ویونکي نه وي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په یو ټویټ کې د دغو چلندونو پر د عمل کې په ایټمي موضوع کې د لویدیز دریزونه دورنګ یو بلل، او په ډیمونا کې د اسرایلی رژیم د ایټمی بټیو د پراختیا په وړاندې د امریکای او اروپایانو په خاموشۍ نیوکه وکړه. محمد جواد ظریف پرون په دغه ټویټ کې ولیکل: اے د امریکای ولسمشره، د ایټمی انرژي نړیوال اجانسا بورس جانسونا، امانوئل میکرونا او انګلا میرکل ډیر اندېښمن یي، حتی څه کم اصلا ستاسو لپاره څه اهمیت لري چې د نظر څرګندونه وکړي؟ فکر مکوی چې داسې بوي. المیادین خبری چینل اوړمشپا د یو شمیر سیټلایټ تصویرونو په خپرولو سره چې د 13 جنوري په 14 منټه اخیستل شوی دی اعلان وکړ. نړیوال ډلې درس قبلونکي مواد تایید کړي دي. دغه سیټلایټ تصویرونه په نقب صحرا کې د ډیمونان ایټمی بټه او په غیر قانوني تحقیقاتي مرکز کې د ودانه نوي اقدامات ثابتوي. د امریکای د ساینسدانانو فیډریشن هم دا خبره تایید کړې ده چې اسرائیل په خپل ایټمی بټه کې د ډیمونا د درنو اوبو په ریئکټر کې له تولید شوي پلاټینیم نه جوړ شوي تقریبا 90 خولۍ لري. غاصب اسرائیلی رژیم د ډیمونا ریئکټر د جوړولو عملیات په 1950 لسیزه کې د فرانسې په پراخې او پټې مرستې سره شروع کړل، او د امریکای په مرستې سره ورته پراختیا ورکړه. دغه فعالیتونه په داسې حال کې دوام لري چې اسرائیلی رژیم د خپلو غیر قانوني ایټمي تاسیساتو له پلټنې اجازه نه ورکوي، او د ایټمي وسلو د پراختیا د منې NPT معاهده هم نه ده لاسلیک کړې. خو د ایران د سوله ایزو ایټمي فعالیتونو په باره کې د اروپا او امریکې خود ساخته ادعاګانې په داسې حال کې دي چې د ایران په ایټمي فعالیتونو باندې د څارونکي سیستم څارنې په منظمه توګه دوام لري، او له اجان سره د ایران ملګرتیا د رضاکارانه اقداماتو په چوکاټ کې حتی له متعارفي اندازې هم زیاته وه. او ده د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی چې د ایران له چارواکو سره د کتنې لپاره تهران ته سفر کړی دی، په ځلونو له اژانس سره د ایران خو ملګرتیاو ته اشاره کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت نننه خبره هم په همدغه حقایقو باندې تاکید دی، او دا چې له متعارفو ایټمي فعالیتونو څخه د اندېښنې ادعا کوونکي هیوادونه په کار دي د پروپیګنډایي شور او غوغا او د دروغو فضا جوړونې پسې خپلو زرګونو ایټمي وسلو ته نظر وکړي، او له تخریبي دورنګیو څخه چې په سیمه او نړۍ کې د ایټمي وسلو د پراختیا سبب شوي دي لاس واخلي. د اسرائیلو او سعودي پټ فعالیتونه د دغه تخریبي بهیر یوازې دوه نمونې دي. د ایران خارجه وزیر لدی مخکې هم د 2019 کال په دسمبر کې د سهونست رژیم د ایټمي توغندي د ازماینې پر د عمل کې ولیکل: امریکا او درې اروپایي هیوادونه، جرمنی، برتانیا او فرانسه، د ایشیا په لویدیز کې د یوازینی ایټمی بټۍ په باره کې هیڅکله شکایت نه کوي چې له توغندیو ډکه ده، چې په حقیقت کې د ایټمی خویلو د وړلو لپاره پلان شوي دي، د ایران د متعارفو او دفاعي وسلو په خاطر په قهر کیږي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګرون دوستانو، تبصره مو اورېده، خو زموږ خپرونه لا دوام لري.
تل پاتې وږمې.
ګلون اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنئی صاحب نظرونه وړاندې کیږي. هغه حضرت د دغه ټولګي په سلور سلويختمه برخه کې د فلسطین د ازادۍ لپاره مبارزه، جهاد فی سبیل الله او یو فریضه او د اسلام مطلوب شی غنی او د فلسطین مسله یو انساني مسله بولی. راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د هغوی لنډ وینا ته وکشو. د فلسطین د ازادۍ لپاره مبارزه، جهاد فی سبیل الله او یو فریضه او مطلوبه اسلامي دنده ده. په دغه شان مبارزه کې کامیابی تضمین شوې ده، ځکه چې مبارز کس کو وجل شي له دوو حسنات او خیګړو یوې ترسیږي. پر دې سربیره د فلسطین مسله یو انساني مسله ده. لخپلو کورونو، کروندو، پټیو، د ژوند او کار لزایا د میلیونونو انسانانو شړل، هغه هم په قتل او جنایت سره، د هر انسان ضمیر او روح خفه کوي او که همت او میړانه ولري مقابلې ته یې راپاسوي. نو یوازې په فلسطینی او زیات نه زیات عربي مسلې پورې د ډیره محدودول یو ښکاره غلطي ده. کوم کسان چې د یو څو فلسطینیو کسانو، یو څو عربو هیوادونو د واکمنانو سازش او سازباز له دغه اسلامي او انساني مسلې د تیرېدو مجوز ګڼي، په مسلې په پوهېدو کې ډېر په لوی غلطۍ او یا هم د مسلې د تحریفولو په خیانت اخته دي. محترم اوریدونکو، د تلپاتې وږمې دغه پروګرام هم دې ځای پای ته رسیږي. د دې په 15 برخه کې به انشاءالله په راتلونکي پروګرام کې د حضرت آیت الله خامنئی نور نظرونه درته وړاندې شي.
افغانستان کی د سولې په اړه خبرې کیږي،
موږ فتراحت سره باوی د سیمه سره کوم لارې روانه کړې ده، د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
ګلو نوریدون کو سلامونه مو باندې د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې تر دې د مو زموږ خبرونه خوښی شي وي. عزیزانو، نن به بیا په هنداره کې په افغانستان کې د روانو حالاتو، تاوتریخوالو او د بین الافغاني مذاکراتو د برخلیک په اړه درسره وغږیږو.
تاسو ته معلومه ده چې په دا وروستیو ورځو کې او وروستیو نیو کې په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د امریکا حکومت وایي چې له طالبانو سره د شوې معاهدې په اساس دوی باید په تاوتریخوالي او حملو کې کمی راوستې وي چې امریکا په خپله ژمنه عمل کړی وي، یعنی د مئی تر اخري نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وستلې وي، خو طالبانو په خپله ژمنه عمل نه دی کړی، نو موږ هم خپل ځواکونه له افغانستانه نه باسو. البته د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان بیا وایي چې حکومت له طالبانو سره د ټرمپ د شوې موافقې په جاجولو لګیا دی او دوی له خپلو ژمنو ورسته شوي نه دي او باید وویني چې آیا طالبانو په خپله ژمنه عمل کړی دی که نه. په عین حال کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه هم پرون په افغانستانه د وتلو په هکله بې له کومې فیصلې پای ته ورسېده او ناټو وایي چې له افغانستانه د وتو په مسله کې له امریکا سره هماهنګ ده. له بلې خوا طالبانو بیا خبرداری ورکړی چې که ناټو خپل ځواکونه د اپریل تر پایه له افغانستانه ونه باسي په بهرنیو ځواکونو به حملې له سره پیل کړي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې مسلې رڼا واچوو چې دا چې پسرلی هم پر رسېدو دی او په دغو ورځو کې هسې هم په افغانستان کې جګړه تودیږي، نو روانو دغو ضد و نقیض ادعاګانو ته په پام سره د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک به څه کیږي او همدغه راز د موقته حکومت چې کومې ګنګوسی دي د دې په هکله به ستاسو ته د ځینو کسانو نظرونه وړاندې کړو. په دغه بحث کې له موږ سره نن ملګرتیا لري د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی ګل پاچا مجیدی صاحب او د طالبانو پخوانی جګپوړی مړکام او د حرکت انقلاب اسلامي د ګوند مشر مولوي صاحب قلم الدین. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ګل پاچا مجیدی صاحب په خبرو سره پیلوو چې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو کارپوه دی. مجیدی صاحب، مخکې چې ما کومې خبرې وکړې هغې ته په پام سره دا راته ووایي چې آیا د طالبان چې کوم ګواښ کوي چې امریکا باید په خپله ژمنه عمل وکړي، یعنی په هغوی به حملې بیا پیل کړي، له بل طرفه امریکا بیا طالبان تورنوي چې په خپله ژمنه او د تاوتریخوالي په کمولو یې عمل نه دی کړی، تاسو په دغه ضد و نقیض خبرو کې په خپله څه نظر لرئ؟
مننه د سلام په وړاندې کولو سره. تاسو لکه تاسو چې د افغانستان په هکله د بین الافغاني مذاکرات د سولې په دوحه کې روان و، ولې متاسفانه پخوا هم طالبانو علاقه مندی نه خیره او دوی ډیر اصرار پر جنگ باندې وو او کومه هوکړه چې د امریکا سره یې کړې وه ګر چې ډیر شاید د ماما په ډول وو د دوی امریکایانو ترمنځ وو، چون د افغانستان دولت خپل ځان ذمہوار بللو چې باید افغانستان ولس ته سوله راولي، نو په ټولو مسایلو باندې سترګې پټې کړې او د دې لپاره آیات ولولېګلو څو د وینو تویدل بند شي. ولی متاسفانه طالبانو په هغه وخت کې هم چې کوم قرارداد شوی او د سولې خبرې وي، نه تنها تاوتریخوالی د قرارداد په اساس کم نه کړلو، بلکې هغه یې تشدید کړو او زیات یې کړلو. نو هغه څه چې د افغانستان ولس اوس درک کړي هغه دا دی چې د جنگ دوام او مسؤلیت په طالبانو باندې دی، په افغانستان کې د خارجي قواو پاتې کېدل او مسؤلیت هم په امریکایانو باندې دی، ځکه د جګړې دوام باید د دې کېږي چې دلته خارجي پوځونه حضور ولري. که چېرته طالبانو د خپلې حملې بندې کړې او په دې مذاکراتو په میز کېنستل د افغانانو سره د مشکل حل کړل، نو خارجیانو شتون ته نه د افغانستان ولس دلته د دوی شتون دپاره کومه بانه ګوري او نه دا کومه ذمهواري لري چې دوی پاتې شي، بلکې غوښتنه یې دا ده چې خارجي قواوې د افغانستان ووځي. دا د ټول افغانستان د ولس او د دولت همدا سیاست دی. نو بنان د خارجي قواو شتون د جنگ دوام دی او جنگ دوام مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. متاسفانه د اوس ورځو کې هم طالبانو د مذاکراتو میز پریښودلی دی او په سفرونو باندې بوخت دي چې نړیواله همکاري خصوصا سیمه ییزه همکاري ځان ته جلب کړي چې دغه هم ونشلله کړی. طالبان د تجرید په حالت کې دی په نړیواله برخه کې. امریکا هم د خپل لکه تاسو چې د خپل د بایداتو د دریض نه خوشاله په خاطر دی چې طالبانو په غي باندې عمل ونه کو. نو د راتلونکي لپاره متاسفانه د وضعیت اوس داسې دی چې طالبانو حرکات چې موږ ګورو نظامی حرکات دوی د جنگ لپاره تیاری نیسي او غواړي په افغانستان کې د جنگ لارې نه قدرت لاسته راوړي او خارجي قواوې هم د جنگ په زور دوی د افغانستان نه وباسي چې په دا څو کالو کې دوی دغه جګړه وکړه او قرباني عام افغانان او افغانستان ولس دا تاوان ولیدو. نو بنان په زور ایستل د خارجي قواوو هم دوی ته ناشونی دي، د افغانستان حکومت رنګول هم دوی ته ناشونی دي. بنان دغه جنگ به دوام وکړي او مسؤلیت باید دوی په غاړه واخلي. موږ هیله دا ده چې دوی مذاکرات او میز ته من حیث مسلمان او افغان راشي او خپل ستونزې په خپل منځ کې لکه مسلمان او افغان حل کړي او د خارجیان لپاره دلته دي پاتې کېدو بهانه پاتې نشي.
ډیره مننه مجیدی صاحب. مولوی قلم الدین صاحب، تاسو هم د طالبانو پخوانی مقام وې او د حرکت انقلاب اسلامي د ګوند مشري اوس په غاړه لره، تاسو د روانو حالاتو په حق لره ته وایي چې د بین الافغانی مذاکراتو برخلیک به څه کیږي او د افغانستان راتلونکي ته په کوم سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسله دا ده چې دا مذاکرات له بمبه سره مخصوص دي چې امریکایان وویل چې موږ په دا تواب نامه باندې یو کتنه لرو، یو او وزیر دفاع وویل چې موږ به د وخت په کتو سره او شرایطو سره له افغانستان خپل عسکر باسو. نو په دې اساس باندې طالبانو مذاکرات هم سی خودل او خپل سفرو ته دوام ورکړ. اوس به وګورو که چېرې نن خو هغه وویلې جو بایدن چې موږ صلح ته ژمن یو او افغانستان کې صلح غواړو او دا یې موږ دې چې توافقنامه هم موږ تاییدوو. نو اوس به مذاکرات شروع شي انشاءالله او مثلا دم روحان سی چې امریکایان څه کول غواړي، توافقنامه په بشپړ توګه مني او یا نقصانات کراولي. که نقصانات راوستل طبعا طالبان جنگ کوي او ځکه طالبان وایي چې موږ توافق له امریکایانو سره کړی ده، هغه دی د ناتو په شمول. نو دوی چې ژمن پاتې نه شي نو اصلا د موږ جهاد په خپل ځای باقي پاتې ده. موږ خو د اشغال په مقابل کې دا جهاد شروع کړی و، اشغال چې ختم نه شي موږ به خپل جهاد ته دوام ورکوو. یو کابل کې نامنې دا معلوم نه دي چې دا نامنې له کومې خوا پیښېږي، څوک یې پیښوي. مختلف استخباراتي لاسونه دي، تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې. طالبانو دغه تاوتریخوالی نه ده منلی چې په کابل کې دغه د امنیو بېامنیو سبب شي او چا په غاړه باندې نه ده اخیستی. نو مسؤلیت یې د حکومت په غاړه باندې ده او دینا علاوه امریکایان وایي چې طالبانو پر ژمنو عمل نه ده کړی. طالبان وایي امریکایانو پر ژمنو باندې عمل نه ده کړی. نو معلومه ده چې یو درېمګړي ته ضرورت ده، هغه ناظرین چې د دې توافقنامې شاته ولاړ وو هغه کولی شي چې ده ته ووایي چې امریکایانو معاهده په څو ځایه کې ماته کړې ده او طالبانو په کومو ځایو کې ماته کړې ده. امریکایانو تر اوسه پورې کوم شواهد نه دي وړاندې کړي چې هغه ثبات دیدي شي چې خلک ووایي چې رښتیا طالبانو د توافقنامې په اساس باندې تجاوز کړی ده او جزئیات یې توافقنامې مات کړي دي. نو دوی سره کوم دلیل نشته چې استدلال پرې باندې وکړي او دوی چې ډیر واری د توافقنامې نه خلاف بمبارونه کړي دي په مختلفو ځایونو کې کړي دي، چې طالبانو په هغه ځای کې هېڅ په دوی باندې تعرض نه ده کړی، خو دوی راغلي دي، بمبار یې کړی ده، تعرض یې کړی ده، نو دوی زورور دي چې ځان مجرم نه بولي او هغه خو مجرم بولي.
د مولوی قلم الدین ډیره ډیره مننه کوو. یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی. ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. په دغو درکونو زموږ پروګرامونه په د انټرنیټ له لارې هم تعقیبولی شئ. راګرځو خپل بحث ته. په دا وروستیو کې د ځینو کړیو بین جمله د روسیې لخوا په افغانستان کې د موقته حکومت د جوړېدو خبرې شوې دي، چې د افغانستان د دولت لخوا په کلکه دغه خبره رد شوې. دلته به د ګل پاچا مجیدی نه دا پوښتنه وکړو چې آیا تاسو د افغانستان د مسلې د واري لپاره د موقته حکومت وړاندیز ګټور ګڼئ؟ دې ته په پام سره چې د بایډن د حکومت سلاکاران وایي چې ممکن له طالبانو سره د موافقې او د بین الافغاني مذاکراتو په جاج ډېرې ورځې او حتی نه ولګيږي.
ګوره دلته د افغانستان حکومت خپل جلالتمب جمهور رئیس د هر هغه اقدام لپاره حاضر ده. حتی د خپل بیانې کې ویلي چې کدی ما د سر په قیمت تمام شي هم زه حاضر يم چې افغانستان ته سوله راځي. نو بنان دغه ټول مسایل دلته حل دي. ولې د موقت حکومت خبره یا د موقت ادارې خبره د یو چوکاټ په منځ کې، د یو هوکړې په منځ کې باید منځته راشي؟ دا داسې نه کېږي چې دوی وایي چې موږ حکومت باید راشي، موقت حکومت مون سره باید منل شي. دلته خو د نظام اغستنې چې دي په نړیدو کېږي، دلته یو راج مراج راځي او افغانستان ولس دلته دغه تجربه ترخه تجربه یو ورې لیدلې ده. نو بنان په داسې حالاتو کې چې دوی غواړي د موقت حکومت جلالتمب جمهور رئیس هم د افغانستان د خلکو مسؤلیت ورته غاړه ده، د دې نظام چې کومه اتلس کاله د خلکو په وینو د نظام ساتل شوی ده او په خورا مصارف ورباندې شوي، بیا چور و چپاول او بی نظمی او منطقه مرام شي، دلته یو د تروریزم ځاله بیا جوړه شي. زه فکر کوم دا د افغانستان نه، د سیمې هیوادو په ګټ هم نه ده. روسانو هم کوم خبره چې کړې ده هغه هم یو مشروط ډول باندې کړې ده چې د موقت نظام. ولی مونږ نظر دا دی د افغانستان حکومت چې موقت اداره په یو وخت کې منځ ته راتلی شي، چې د افغانستان دولت چې یو طرف دی قضیه دغه ته باید قناعت ورکړل شي. د یو چا د سانې نه وتل فکر کوم باید دلته مطرح نه وي، د سانې ته راتلل باید مطرح وي، چې د یو ګډ اته جلالتمب جمهور رئیس د مشارکت په برخه کې هم دوی ته دا وړاندیز کړی دی. د افغانستان حکومت مشروع حکومت دی، خلکو پر رایه راغلی دی. بنان بیرته باید خلکو ته مراجعه وشي. د لوی جرګې کې خلکو ته مراجعه وشوه، د خلکو په یوه آواز د دې نظام او د دې حکومت ملاتړ وکړو او دا یو خو ګڼل د افغانستان لپاره چې دا حکومت او دا نظام باید په ځای وي. بنان د موقت حکومت اوس خبره نفیده، هیڅ ځای نه لري. ښه خبره دا ده چې طالبان د خپل سخت دریځ نه راواوري او دغه منطقه هم نارامه نه کړي او افغانستان خلک هم نور وینو کې ونه لمبوي.
ګل پاچا مجیدی په مننه له هغوی په خدای په امانۍ سره. هم دا پوښتنه به د ورسته پوښتنې په توګه د مولوی صاحب قلم الدین نه وکړو. مولوی صاحب ستاسو څه نظر دی دا چې اشرف غنی صاحب وایي چې طالبان به د موقته حکومت چې کوم ارمان دی هغه به ګورته یوسي او موقته حکومت به هیڅکله جوړ نشي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
دا موقت حکومت یا سرپرست حکومت یا نگران حکومت دا خو لازمی ده، ضروری ده. دولت خو خود از سل عمل خی ځکه خودی ده په هر کې ژوند را لندیږي. دوی خو ځان غوښتنه لري که د افغانستان خلک له لوږې مري هم خیر ده، او که دلته قیمتي په داسې اندازې باندې راځي چې یو کیلو ګاز 100 روپۍ ته ختلی وي، د دوی پروا نشته. دوی خو په امن کې ناشتي پیسې ډېرې دي ورسره په دې مظلوم ملت زړه نه خوږېږي او دوی خپل قدرت ته دوام ورکوي ځکه موقت حکومت نه مني او بدون موقت حکومت یا سرپرست حکومت نه ممکن نه ده چې په افغانستان کې صلح راشي دا صلح خو د غني په حکومت کې راتلی نه شي هغه طرف دې قضیه ده او هغه ځان غوښتنه لري نو د افغانستان ټول خلق صلح غواړي موقت حکومت غواړي چې د هغه چتر لاندې مذاکرات وشي حکومت جوړ شي راتلونکی نظام جوړ شي په شمول د ټولو سیاسینو طالبانو استادانو قومي مشرانو دا اشتراک وکړي تر څو پورې راتلونکی حکومت جوړ شي تضمین شي
درنو محترم اوریدونکو ل تهران ریډیو مو د افغانستان د بین الافغانی مذاکرات او دغه هیواد د راتلونکي په موضوع د دوو شخصیتونو خاغلی ګل پاچا مجیدی او مولوی قلم الدین صاحب نظرونه ل تهران ریډیو ووریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځیدلې وي
وڅپانو ته کتنه
ډیرو محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبې کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو په دې پروګرام کې له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخت وونو د ځینو بهرني ورسپانو مهم مطالبه او خبرونه تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ
ډیرو عزتمن اوریدونکو اوس په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه نن د بیلابیلو موضوعګانو تر څنګ په خپل لومړي مخ په غټ عنوان سره لیکلی دی له راستي ازمایي یعنی د حقیقت د معلومولو نه پرته د اټومي موافقې ته د ستنېدلو لپاره هیڅ یو لاسلیک اعتبار نه لري د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال عباس اراکچی بیگا په دې ټکی باندې په ډنګار سره چې هیڅ کاس په اټومي موافقه کې د ایران خنیا تر پښتنې لاندې نشي راوستلې څرګند کړه د اټومي انرژي د نړیواله جانس 15 راپورټونه په اټومي تړون باندې د ایران د اسلامي جمهوریت بشپړه پابندي تاییدوي اطلاعات ورسپنه همداراز په خپل سیاسي مخ کې د کابل د پرونې 14 پړه هم داسې لیکلې دي د افغانستان د کابل پولیسو ویندوی فردوس پرامارس په یو لړ سرګندونو کې وویل چې دغه 14 د کابل ښار د دریمې امنیتي حوزې په شاوخوا پول له وحدت سیمه کې شوې ده چې په کې یو شمېر کسان مړه او نور ژوبل شوي هم دي دا په داسې حال کې دی چې پرون سهار له دې مخکې هم د کابل ښار په څلورمې او شپږمې امنیتي حوزو کې هم 214 شوي دي چې په هغوی کې د کابل پوهنتون د اسلامي علومو د پوهنځي دوه استادان وژل شوي دي دا په داسې حال کې دی چې په هم دی ورستیو کې د افغانستان د کابل په شمول په زیاتره سیمو کې د افغان پوځیانو او طالبانو ډلې د وسلوالو ترمنځ په اوساره توګه نښتې بیخي زیاتې شوې دي او ویل کېږي چې ښایي دغه جنګونه نور هم پسې زیات شي ځکه چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوې موافقه ناکامېده او همداراز د بین الافغاني خبرو اترو بندون د درستو افغانانو هیلې پیکا کړې دي او د امریکایي تر هغه پوځیان دي چې په خړو وبو کې کابانی سیو د افغانستان ولس وجني دغه ورځپاڼه بیا په بل خبر کې د عربستان د سرحدونو په لور د یمن د ځواکونو د ستر پرمختګ تر عنوان لاندې لیکنه کړې ده. اوایي یمنی رسنیو د الویدا لارې د او د مارب خار د ختیځ سترې لارې په لور د یمن د پوز او د ولسی مبارزو کمیټې د ځواکونو د پرمختګ خبر ورکړ او ویلي دي دغه ځواکونو له عربستان سره د الویدا سترې لارې په لور هم پرمختګ کړی دی. د دغه راپور پر اساس په مارب ولایت کې د یمن د وسلوال پوز پرمختګ او د دغه ښار لږ تر لږه 1.5 کیلومتره ته د دغه ځواکونو رسېده د دغه ښار د نسکورېدان له ویرې د سعودي ایتلاف د سنا ښار ختیځې دروازه شمیرل کیږي. دغه ولایت ته ډیر زیات پوځیان سره د تجهیزاتو استولی دي.
سم کیهان ورسپانه را اخلو. د تیران چاپ کیهان ورسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې په اروپا کې د اسلامي محصلونو د ټولنې د اتحادیه 1550 غونډې ته د اسلامي انقلاب د معظم لارښود پیغام را اخیستی او لیکي چې هر ورځ چې تیریږي د هیواد په پرمختګ کې د ځوانانو د رول اهمیت لا ښکاره کیږي. په اروپا کې د محصلینو په چارو کې د مسلمانانو ولی امر نماینده حجت الاسلام والمسلمین احمد وایزی د دغې ټولنې په ویډیو کانفرانس کې لوستلی روښانه کړی ده هر ورځ چې تیریږي د هیواد په پرمختګ کې د ځوانانو د رول اهمیت او د دوی د راتلونکي تضمین لا ښکاره کیږي او د کورونا عمومي بحران هم دا یو ځل بیا اثبات کړی دی. په دغه پیښه کې د ځوانانو ولولناک او هیله منونکی او انګیزه لرونکی همت زیار د هیواد د نورو ډیرو مسلو په څیر د علمي او عملی لارو او غوټو پرانستونکي شوی دی. د اسلامي انقلاب یو تر ټولو غوره ویار دی چې توانېدلی دی د هیواد ځواکمنو ځوانانو ته په اساسي مسلو کې د غوره رول لوبولو ور زده کړل. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دغه پیغام کې فرمایلی دی له تاسو خوږو محصلینو تمه کیږي چې په دغه له غنیمت ډک فرصت کې چې ستاسو په اختیار کې دی ځانونه لا زیات په علمي دینی او اخلاقي صلاحیتونو ښکلی کړي او رول لوبونو ته تیار شئ او د اسلامي انجمنونو ټولنې په دې باب لا درندې او البته ویاړمنې دندې لري. همدارنګه د غورسپانه لیکي چې پینټاګون اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د وتلو نیت نه لرو. د روان میلادي کال د مې میاشتې لومړۍ نیټه داسې یوه ورځ وه چې د هغه موافقې پر اساس چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د اوربند لپاره په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه ټول خارجي عسکر باید له افغانستان څخه ولاړ شي. دا په داسې حال کې دی چې ناټو په افغانستان کې د خارجي عسکرو د شتون د تمدیده دا په هکله شک لري خو د امریکا د دفاع وزیر لوید سټین د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل د واشنگټن پوځیان به له افغانستان څخه لاړ نه شي. د امریکا د دفاع وزیر دغه جنگ غواړي او لمسون کې څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبانو فضلونو ویلي دي واشنگټن د قطر په ماتې خوړلې موافقې باندې په سترګو پټولو سره د سولې د خبرو بهیر بند کړی او د جنگ او د حملو زیاتولو ته یې لمن وهلې ده. امریکا کوشش کوي د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنې او د موقت حکومت په جوړولو سره چې د هیواد چارواکي ورسره سخت مخالف دي د اشرف غنی د حکومت د نسکورولو زمینه برابره کړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو اوسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته د کابل چاپ ورځپاڼو کې افغانستان ورځپاڼه راخلو. افغانستان ورځپاڼه د ناټو غړو هیوادونو وروستۍ ناستې ته په اشاره سره لیکلي دي چې د دې سازمان د پریکړې پر بنسټ په افغانستان کې د ناټو حضور په شرایطو پورې تړلې وي. ورځپاڼه د ناټو له دې پریکړې هرکلی کړی دی او لیکلي دي دا هغه څه دي چې افغانانو له نړیوالې ټولنې تمه لرله. وړاندې په سر مقالې کې راغلی دی. اوس یو ښه فرصت دی چې له طالبانو سره د افغانستان د واقعیتونو پر بنسټ خبرې وشي او طالبان هم له خپل کاذب غرور څخه تیر او د خلکو غوښتنو ته غاړه کېږدوي. د لیکوال په وینا طالبانو په تیرو دوو کلونو کې ډېر امتیازات ترلاسه کړل. د ملګرو ملتونو په تور لیست کې له یوې شاملې ډلې څخه په یوې سیاسي ډلې بدله شوه او اوس په ازادانه ډول هر هیواد ته سفرونه کوي. نو په خبره یې اوس حالات باید بدل شي او د نړیوالو له څرګندونو هم ښکاره چې دا د حالات باید بدلون عمومي.
عزیزانو، دا هم هیواد ورځپانه ده. هیواد دولتي ورځپانه هم په خپل سر مقاله کې لیکي چې وسلوال طالبان باید د سولې له فرصته ګټه واخلي او په افغانستان کې د یو با امنه او هوسا ژوندانه لپاره د دغه ملت هیلې پوره کړي. وړاندې په سر مقاله کې د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن څرګندونو ته اشاره شوې چې باید افغانستان بیا د ترهګرۍ پر زالو بدل نشي او په دغه هیواد کې روانه جګړه د خبرو له لارې حل کړی شي. د ورځپاڼې په وینا که وسلوال طالبان د سولې لپاره جګړه ونه دروي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې نه کړي، نو له افغانستان به د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه هم وځنډیږي. د لیکوال په باور له همدې د ناټو په سرمشریزه کې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو نیټه اعلان نشوه او شایي په پوځي ډګر کې طالبان تر سختو فشارونو لاندې راشي. دا هم مسیر ورځپانه ده. مسیر ورځپانه بیا په کابل کې په وروستیو چاودنو ته په اشاره سره داسې لیکي چې چاودنو د خلکو ترمنځ ویره او د بې باورۍ فضا رامنځته کړې ده. وړاندې دا پوښتنه مطرح شوې ده چې دا بریدونه څوک کوي او آیا خلک باید دا ومني چې چاودنې د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده او باید دوی وزغمي. ورځپانه لیکي دا چې دا چاودنې هر څوک کوي او د هرې موخې لپاره یې کوي، دا یو اړخ او آن خلک به له حکومتي چارواکو سره ومني چې دا کار طالبان کوي، خو بل اړخ دا دی چې تر کله به دا بریدونه دوام کوي او ولې یې مخه نه نیول کیږي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بل خپرونه پورې مو پلوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.